السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو لبیا واکمنۍ دورسته په افغانستان کې د بدني سزاګانو یو شپېته پېښې مستندې کړې دي. یونما نن په یو راپور کې وویل چې طالبانو د دوو هلکانو په ګډون 308 تنه نارینه وو او 80 تنه ښځو ته بدني یا فزیکي سزاګانې ورکړي. یونما په دې راپور کې چې سرلیکې دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې د مرګ یا اعدام دوه پېښې هم مستندې کړي. یونما وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق کېږي چې تورن په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او خزینه قاضیانې د هیواد د قضا له چوکاټه ایستل شوي. د یونما د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی چې وایي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. افغانستان او پاکستان نن د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او په پوله کې د شخړو پر کمیدو موافقه وکړه. دا موافقه پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په اسلام آباد کې لاسلیک کړه. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې دا موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا، د تروریزم پر ضد د مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره جوړه شوې ده. د دې موافقې نور جزئیات نه دي معلوم. سال کې د چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاګ راتګ لاره د عامو افغانانو او سوداګرو لپاره ډیره لنجمنه شوې. په فبروري میاشت کې د تورخم لاره د همدې نندریو له کبله څو ورځې بنده وه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانه ولي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې رسنیو او خبریالانو ته یو لړ مالی امتیازات ورکول کیږي. نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. دا طرحه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت تور دی چې د رسنیو ازادي محدوده کړې او یو شمېر خبریالان او فعالان یې زندانونو ته اچولي دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف په دې هیواد کې د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخابات اعلان کړي دي. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د ازبکستان په اساسي قانون کې د اپریل په 10مه د یوې ټول پوښتنې په ترڅ کې بدلون راغی. د دې بدلون له مخې د ولسمشر د واکمنۍ دوره له 15 کلونو څخه 10 کلونو ته لوړه شوې. د نویو انتخاباتو نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې خو د ازبکستان د قوانینو له مخې انتخابات د ښاغلي میرزیایوف له نننی اعلان وروسته په 2 میاشتو کې دننه باید ترسره شي. میرزیایوف د دې اعلان پر مهال وویل چې دای د خپل ولسمشرۍ د اوسنۍ دورې له پاتې 3.5 کالو څخه په خپله خوښه لاس اخلي. او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې 15 بې پیلوټه الوتکې او 14 توغندې راغورځولې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار په یو خبر پاڼه کې وویل په دې بې پیلوټه الوتکو او توغندیو خارکیف، خرسون، میکولایف او اودیسا ښارونه په نښه شوي وو چې واړه وویشتل شول. په خبر پاڼه کې راغلي چې غورځول شوی بې پیلوټه الوتکې د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونه وو. خبر پاڼه زیاتوي چې د حملو مرګ ژوبله هم پیښه کړې او ودانۍ د استوګنې کورونه او ملکي تاسیسات یې ویجاړ کړي دي خو په خبر پاڼه کې دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. وړاندې په خبرونه کې د طالبانو لخوا خلکو ته د بدني سزاګانو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات درکو او له یو شنون کې سره په مرکه کې دا پوښتنه څېړو چې آیا د طالبانو د محاکمو سیستم عادلانه دی؟
عادلانه محکمې وجود نه لري په څه معنا باندې؟ آیا مجرم مدافع وکیل ته لاسرسی لري؟ آیا مظنون کولی شي چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي؟
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر د نننیو څرګندونو جزئیات درکو او د دې موضوع په اړه به په 15 دقیقې پروګرام کې مفصل بحثونه هم واورئ. په نورو موضوعاتو کې په غزنی کې یو ځوان هلک ځکه ځانوژنه کړې چې د دل خوخي پرته کوژده ورته کړې و.
د ځوانانو د پیغلو له خوخي پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي چې دا غسه ډېرې بدې پایلې لري.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو غږیز پیغامونه مو هم نه دي هېر کړي.
باغونه وسوسرایونه نړېدلې، دوکانونه نړېدلې. ننوزات ولسوالی د اوبو د کمښت سره مخ ده چې دشتي او غرنی ولسوالی ده چې د وچکالۍ سخت ځپلې ده.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي د طالبانو له واکمنې دورسته لسګونه افغانان چې ماشومان هم پکې دي په عام محضر کې په درو وهل شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د بدني جزا او د اعدام د سزا تر عنوان لاندې په راپور کې چنن خپور شویلی چې د ترڅکی د اعدام او غیر قضایی وژنو یا سنگسار دوه پیښې هم مستند کړي دي. طالبانو په خبرګون کې ویلي چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
یوناما په افغانستان کې د بدني مجازات او د اعدام د سزا په اړه خپل راپور نن خپور کړ. په دې راپور کې راغلي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو لخوا په افغانستان کې په یو شپې تو پیښو کې 309 نارینه، 80 ښځې او 2 ماشومان په عام محضر کې په درو وهل شوي. د یوناما له قوله دغه کسان له 10 تر 9 درو وهل شوي او ځینې مواردو کې د درو شمیر 100 ته هم رسید. راپور زیاتوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د 2020 کال د اگست 15 وروسته د طالبانو لخوا سنگسار، په درو وهل، شکنجه، په زور خلک په یخو اوبو کې درول او په زور د سر خریول د تطبیق شوي او بدني مجازاتو په توګه مستند کړي دي. یوناما وایي دا مجازات د محکمې د حکم پر بنسټ د غیر قضایي ارګانونو او د خپل سرو کسانو لخوا عملي شوي او سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او خزینه قاضیانې له قضایي چوکاټه وستل شوي دي. په راپور کې زیاته شوي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دوی د اعدام او غیر قضایي وژنو یا سنگسار دوه پیخې هم مستند کړي دي، خو په کندوز کې د واکسیناتورانو د وژلو په تور څلورو نورو کسانو ته د اعدام د سزا د غوښتنې په اړه هم اوریدلې دي. په راپور کې د یوناما د بشري حقونو د برخې مشرې فیونا فریزر له قوله لیکل شوي بدني مجازات د شکنجې پر وړاندې کنوانسیون څخه سرغړونه ده او باید ودرول شي. هغې زیاته کړې ملګري ملتونه د مرګ له سزا سره په کلکه مخالف دي او واکمن چارواکي هڅوي چې په عاجل ډول د اعدام سزا بنده کړي. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد یوناما راپور پاړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړه. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور پاړه خپل غبرګون کې یوناما ته لیکلي د افغانستان 99 سلنه خلک د اسلام د سپیسیلی دین او اصولو پیروي کوي، نو له همدې عمله قوانین د اسلام له ارشاداتو او احکامو سره سم ټاکل کیږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. که څام طالبان ټینګار کوي چې دوی د اسلامي شریعت پر وړاندې سزاګانې تطبیق کړي، خو یوناما په خپل راپور کې ویلي افغانستان د بشري حقوقو ټول نړیوالو سندونو او کنوانسیونونو ته چې دا هیواد غړیتوب لري په عملي کولو مکلف دی. افغانستان د شکنجې او نورو ظالمانه غیر انساني او لسپکاوي د ډک چلند مجازاتو پر وړاندې درېدو کنوانسیون چې پر بنسټ یې په عام محضر کې د سزا ورکول بندي کې لاسلیک کړی او رسمي غړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د طالبانو مخکنی کړنو ته هم اشاره شوې او لیکي طالبانو د خپل لومړی واکمنۍ پر مهال هم خلک په عام محضر کې اعدامول، په دروی وهل او د بدن غړي بیتی پرې کول. یوناما وایي طالبانو د شل کلنې جګړې پر مهال، یعنی له 2000 لومړي کال وروسته کله چې د دوی رژیم سقوط شو، د خپل واک لاندې سیمو کې بدني مجازات او د اعدام سزاوي تطبیق کړي دي. یوناما په راپور کې راغلي د 2010 کال د اگست 15 تر د 2020 کال د اگست 15 طالبانو د موازی عدالت د جوړښتونو پر بنسټ 214 تنه وژلي او 46 نورې ټپیان کړي. یوناما وایي طالبانو هغه مهال هم دا سزاګانې عموما د یو قاضي یا کمیسون د پریکړو پر بنسټ ورکړي چې پکې اعدام، سنگسار، په درو وهل او د بدن د غړو پرې کول شامل دي. دا راپور داسې مال خبریږي چې تیره پنجشنبه د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی وویل دوی تر اوسه 115 تنو ته د اعدام، 10 تنو ته د سنگسار، 4 تنو ته د دیوال لاندې کولو او 10 نورو ته د درو وهلو سزاوې اورولې دي. هغه زیاته کړې وه ځینې مجازات پلي شوي او ځینې نور یې پلي کېدو ته چمتو دي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د تازه راپور جزئیات واوریدل چې وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ماشومانو په ګډون لسګونه افغانانو ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوې او په درو وهل شوي دي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو محکمو د مدافع وکیل د حق لرلو پرته تورنو کسانو باندې حکم صادر کړی او د محکمو د حکمونه تر ډیره د غیر قضایي ادارو لخوا تطبیق شوي. مرسلین ارسلہ د دې راپور په اړه د پرزیدلی جمهوریت نظام پر مهال د فساد پر ضد مبارزې د شبکې رئیس خان زمان امرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې تر پوښتنې دي چې آیا د طالبانو د حکومت عدلي او قضایي سیستم شفاف دی او د محاکمو حکمونه عادلانه دي؟
اصلا رومتیا شتون لري دا ځکه چې تر اوسه پورې د افغانستان اسلامي امارت واضح کړي نه روښانه کړي نه چې دوی د جرم په کشف د جرم تحقیق او بل اخره د محاکمو دایره ول په کوم بنیاد په کوم اساس باندې تر سره کوي نو چې کله د خلکو ته معلوم نوي نو په دې معنی باندې شفافیت نشته. دا چې ورستی مراحل چې یو مزنون مجرم ګڼل کیږي او بل اخره هغه په تازيري جزاګانو یا په شری جزاګانو باندې په حدود باندې هغه محکوم کیږي نو هغه خو بیل موضوع ده، هغه خو هم نشته ده سوک لاس رسی نه لري معلوماتو ته، نو عادلانه محکمې وجود نه لري. د عادلانه محاکمو وجود یعنی په څه معنا باندې؟ آیا مجرم مدافع وکیل ته لاس رسی لري؟ آیا مظنون کولی شي چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي؟ دا خلکو ته معلومات شته دی، نو کله چې خلکو ته معلومات نشته، ولسته معلومات نشته، نو په دې معنا باندې شفافیت وجود نه لري.
د طالبانو حکومت وایي چې په مازر کې د محکمو د حکم له تطبیق سره دوی وړي چې په ټولنه کې پند او عبرت رامنځته کړي. نو د افغانستان اوسنی سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت ته په کتو څونه امکان لري چې د حکم د ډول تطبیق په ټولنه کې اصلاح او عبرت رامنځته کړي او خلک له دینه پند واخلي؟
خلکو لپاره پند په عدالت کې نغښته دی. عدالت څه وخت تمیده شي؟ کله چې شفافیت او رومتیا موجوده وي. او په هغه وخت کې عدالت تمیده شي چې خلک د دې حق لري چې هغه خپل غږ پورته کړي که چیرته هلته عدالت تامین شوی نه وي. له بده مرغه په افغانستان کې د حقوق تر خپل لاندې شوی که تا غږ پورته کړ په یو ډول نه یو ډول به تا ته باغی ویل کیږي، او دا واضح ده چې دوی باغی ته سر رقم ته جزا ورکوي. نو زه فکر کوم چې دلته د پند خبره نه ده، بلکې د خپل حاکمیت او د واکمنتیا خبره ده چې څرنګه کولی شي دوی خپله واکمني په ټول افغانستان باندې وساتلی شي. پند هغه وخت کې خلکو ته وړاندې کیدی شي چې هلته عدالت موجود وي، شفافیت موجود وي، خلک حق د اواز پورته کولو لري. کله چې دا شیان موجود نه وسي، هیڅ کله دا شی پند نه شي کېدی پرته له دې چې یوازې دا د نظام حاکمیت او واکمنتیا او د قدرت او اقتدار ساتلی.
اوس مهال طالبان کورنۍ او بهرنۍ او بشري حقوقو ادارو ته اجازه د فعالیت نه ورکوي او دوی په زندانونو کې او دا ډول د محاکمو له جریان څخه د بشري حقوقو کورنۍ او بهرنۍ ادارو ته د څارنې اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې دا اداري وس نشته، نو د محاکمو جریان څونه کېدای شي عادلانه او منصفانه او شفاف وي؟
زه په دې باور یم چې د نظامونو د ټولنو بقا پرمختګ ټول په عدالت کې نغښتی دی. د تیرو څلوېښتو پنځه کلو راهیسې واکمنان ځواکمن خلک هیڅکله محاکمه شوي نه دي او دوی پرېښودل شوي دي. همدا علت دی چې هیڅکله زموږ سره ټولنه باثباته نه وه او همیشه د ستونزو سره مخ وه. نو زه بیا هم په دې ډاډمن یم که چیرته دوی ونشي کولی چې عدالت تامین کړي، نو ډیر زر ده چې دا نظامونه به هم د ولس په وړاندې ونړیږي.
د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال د فساد پر ضد مبارزې د شبکې رئیس خان زمان امرخیلو چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اړه خپل نظر څرګندوه. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې ویل شوی دی چې طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ماشومانو په ګډون لسګونه افغانان په عام محضر کې په درو وهلې دي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په اسلام آباد کې دی. ښاغلی متقی پروانه اونۍ کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډه غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی و، خو پرون او نن یې ځینې نورې لیدنې کتنې هم درلودې. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. طاهر خان، تاسو خو د ښاغلي متقی او د پاکستاني چارواکو د لیدنو کتنو جریانونه تعقیب کړي دي، په دې کې د دوی مهمې موافقې یا مهمې خبرې په کومو برخو کې وي؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. یو خو باول تاسو له یو مختصر خبرم درکم چې امیر خان متقی هم دا وخت لکه د پاکستان واپس کابل ته حرکت کړی دی، خوځېدلې دی، او دا غسلو ورځنی سفر وو چې نن یې اخیری ورځ وه، او د هوایی میدان بیا یو کوي سرچینې موږ ته ویل، عکسونه هم موږ سره شریک کړل چې هغه سلیدنباره دغه سفر رسمي هغه بشپړ شوی دی. او بیا تاسو د موضوعاتو خبر وکړه د هوکړو یا د موافقو، نو دغه پوښتنه نن چې کله هغه دلته وینا کوله په اسلام آباد کې د ستراتیژیک مطالعاتو په مرکز کې، نو پوښتنه ته هم دا وشوه چې په دې تیرو څلورو ورځو کې ستاسو لاسته راوړنې څه دي یا څه. نو لکه په څلورو ورځو کې خبرې خوش وې، هر اړخیز خبرې وې، پاکستان سره هم دوه اړخیزه وې، چین سره بیا درې اړخیزه غونډه وه، لیکن میډیا سره رسنیو سره خبرې نه دي شوې، او تر اوسه پورې هیڅ یو موافقه نه ده اعلان شوې دي. البته چې کوم بیانونه د پاکستان لخوا خبره شوې دي د غونډو وروسته، که د سوداګرۍ وزیر سره یا نورو سره وي، نو په هغې کې څه د معاهدې ذکر نشته، د هوکړې ذکر نشته. البته نن امیر خان متقی یو خبره وکړه چې د چین او پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیرانو په غونډه کې په دې باندې یو موافقه توافق شوې دي چې د ځمکنۍ او هوایی لار به یو هیواد نه ورکوي چې هغه د بل هیواد پر ضد باندې استعمال شي، ځکه د طالبانو حکومت دا ګیلبنو د پاکستان نه چې د پاکستان د هغه دا کوم د ډرون الوتکې ځي نو هغه د پاکستان د لارې تیریږي. نو بهرحال هوکړه تر اوسه پورې رسمي نه دی اعلان شوی، نه د طالبانو لخوا، نه د پاکستان لخوا، نه د چین لخوا.
د ترانزیتی مسایلو په برخه کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجشته. طاهر خان، په دې برخه کې هم که موافقین وی لک تر لګه خبرې شوې دي یا ځینې موافقې، البته تاسو مسله حل کړ چې هیڅ ډول موافقې نه دي شوې، مګر لک تر لګه ځینې مسایلو باندې د دواړو خواوو نه یو څه د نظر یووالی وو؟
ګوره، د تجارت او سوداګرۍ په اړه باندې، د ترانزیت په مسله باندې تفصیلي خبرې شوې دي، او د خبرو دوه پړاوونه وو. کله چې د امیر خان متقی په مشرۍ کې پلاوی اسلام آباد ته راغی، نو هغه ورځ خواصي رخصتي بدلته د خبرې نه ویل، لیکن د سوداګرۍ وزیر چې د صنایعو وزیر چې د افغانستان د طالبانو په حکومت کې وو، نو هغه بیا هم په هغه ورځ په ولنې ورځ یو غونډه کړې وه د پاکستان خپل سیال سره نوید کمر سره، او بیا په دویم ورځ هم غونډه شوې وه. او دا بیان ما سره مخامخ دا د پروت دی چې د پاکستان لخوا کم جاری شوی وو. نو تاسو چې کوم اشاره وکړه، لکه په دې کې د ګمرک د کسټم تاون دی، بیا د پولې د مینجمنت خبره ده، د انتظام خبره ده، دواړه خیز تجارت کې، بیا د چې کوم هغه ټیکسونه دي که هغې کې کمی خبره شوې ده، دغه رنګې د دوایانو د غوښې په صنعت کې، لکه ډېرې خبرې شوې دي، لیکن هوکړه نه ده شوې. یعنی یو معاهده نه ده شوې چې دواړو غاړو په یو مشخص شی باندې اتفاق کړي. امیر خان متقیم په خپل وینا کې وویل چې دا موافقه شوې ده چې پاکستان او د دوی حکومت به د چې کوم د تجارت هغه حجم دی هغه به 3 میلیارد ډالر ته رسي. نو خبرې خو کیږي، لیکن بیا عمل او یا یو رسمي هغه شی نه ده شوی. دی کې یو بل ممکن ده چې یو تکنیکی ستونزه شته د اعلان، ځکه د طالبان حکومت په چا رسمیت نه پیژني. کنه ترانزیت تلاټ شو، د ترانزیت موافقه د افغانستان ترمنځ په 2013 واره چې دا هغه تقریبا 2 کال وړاندې د هغه وخت پورې شوې دی، لیکن تر اوسه پورې هوکړه بل نه ده شوې. اختلاف
مطلب دا دی چې
تکنیکی مسلې چې طالبان حکومت پر رسمي ډول پیژندل ممکن نه ده چې یو رسمي اعلان وشي.
رسمي اعلان بل یو داسې حکومت سره کیږي چې هغه په رسمیت پیژندل شوی. کلان رته وایي طاهر خان چې د ٹی ٹی پی مسله د پاکستانی طالبانو د بریدونو مسله هم د دوی په خبرو کې د چارواکو د پاکستان او د افغانستان یاد شوه.
بالکل یاد شوه امیر خان متقینا ډیر پښتنه هم د دې پاړه باندې وشوي. هغه اول خود سي پخپلو خبرو کې دا ویل یو امیدواری سرګند کړه چې دا مسله به پراتلون کو ورځو کې یا اونیو کې سناس یو پرمختګ وشي. لیکن بیا چې کله بیا پښتنه وشوه چې ستاسو د دینه معنا سوا آیا تاسو سره ډاډ ورکړی دی پاکستان سره ډاډ ترلاسه کړی دی، نو بیا یو بل خبره وکړه چې دوی غواړي پاکستان او ٹی ٹی پی ته چې خپل مسلې د خبرو د لارې حل کړي. هغه دا خبره موکړه چې د دې د لکه د دې د حکومت چې څومره غ رول وو قربتوب مزګرتوب خبرې مذاکرات په کابل کې کول هغه خپل دی رول ادا کړی. نو بیا هغه اولنۍ خبره نه بل طرف ته لاړ چې دواړه غاړې د خپل مسلې په خپل باندې حل کړي. خو دغه هغه چې کوم دی روایتي خبره کوي چې دی به چل اجازه نه ورکوي چې هغه د افغانستان د خاورې څخه استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه طاهر خان د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریالو چې اسلام آباد ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د سفر او خبرو اترو جزئیات راکول، او په دې کې مونږ لدې هم خبر شو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر همدا نن سهار یا شیبه مخکې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو را سره وسې وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د سعودي عربستان په جدې ښار کې د سودان د جګړې د ښکېلو خواو د استادو خبرې نن درې ورځې ته وغځېدې، خو کوم ځانګړی پرمختګ نه دی پکې شوی. دا په داسې حال کې ده چې سودانیان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له همدې غونډې د عملي پایلو تمه لري. اسد الله لودین د نړیوالو خبری اژانسونو په استناد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د سودان په پلازمینه خرطوم کې نن سهار آرامي وه، او په ظاهره داسې بریښي چې د جګړې د ښکېلو ډلو لخوا په سعودي عربستان کې پیل شوو خبرو څناڅه پایله لرلې. پرون یکشنبه بیا د سودان د پلازمینې خرطوم په جنوب کې دنخطو غږونه اوریدل کېدل. اسوشیټډ پریس خبری اژانس لیکلي چې د سعودي عربستان او امریکا د ګډ ډیپلوماټیک نوښت لمخې د سودان د جګړې د درېدو په هدف خبرې د شنبې په ورځ پیل شوې دي. د سعودي عربستان او امریکا په یو ګډ بیان کې دا خبرې د سودان د جګړې لپاره په خپل باندې کې لمړنۍ خبرې بلل شوې چې د جګړې د ښکېلو خواو استادو پکې برخه اخیستې ده. رویټرز خبری اژانس بیا لیکلي چې سودانیانو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپل ټول هیلې د جدې په همدې غونډې پورې تړلې دي. د سودان د جګړې ښکېلو خواو بیا ویلي دوی به یوازې د بشر دوستانه مسلو لکه د تخلیه د خوندې بهیر لپاره هڅه وکړي، نه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره. لشاو خوادرې او نه یو راهیسې چې د سودان جګړه پیل شوه، څو ځله لنمحاله اوربندونه نافذ شوه، خو ښکېلو خواو مات کړي دي. د سودان د بحری سیمې یوې دولتي کارکونکې تمادر ابراهیم رویټرز ویلي که د جدي خار په الشوي خبرې پایله ورنکړي، دوی به ونتوانېږي چې خپل کورونو او عادي ژوند ته بیرته وګرځي. نو موري ویلي مونږ همدې خبرو ته پټم یو، ځکه زموږ یوازینې هیله همدې ته ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي تر اصلي مذاکرو مخکې خبرې چې د شنبې په ورځ پیل شوې تمه کیږي چې روانو ورځو کې به هم ادامه ولري، او د بشري مرستو لپاره به یو اوربان ته لار هوار کړي. په اعلامیه کې راغلي چې امریکا او سعودي د جګړې لښکېلو خوا وغوښتي چې له دغو خبرو نه پراخو بحثونو ته زمینه برابره کړي چې له مخې په دایمي توګه جګړه پای ته ورسیږي. د سودان په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 200 کسان مړ شوي، زرګونه نور ټپیان شوي، او شاوخوا 100,000 نور له هیواده بهر کډوال شوي دي. د سودان په جګړه کې ښکېلو خواو په پراخه توګه له چاودیدونکو مهماتو کار اخیستی چې د ملګرو ملتونو په خبره دې کار ملکیانو په ځانګړې توګه ماشومانو ته خطر پیښ کړی دی. بشرپالو ادارو هم خبرداري ورکړی چې د جګړې دوام به دغلته له وړاندې نه پیل شوی ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له هغه مخکې د نور افغانستان ترڅنګ په غزنی کې لا هم اجباري یا د هلک او نجلۍ لخوا پرته کوژدې او ودونه کیږي. پا په غزنی کې ډیری ځوانان او پیغلې وای لخواخه پرته کوژده او واده کول په ټولنه کې کورنی او ټولنیز مشکلات جوړوي. په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته کوي او ځکه نو دوی نشي کولای چې یو ښه ګډ ژوند تیر کړي. دوی په دې باور دي چې میندې او پلرونه دې د لونو او زامنو خوښه په نظر کې ونیسي چې راتلونکي یې خوشحاله وي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل اوروي.
میرویس د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ د خمټخیلو کلي اوسیدونکی و. هغه تیره ورځ د کابل کندهار پر لویه لاره د باروړونکي ټیلر موټر ټیر ته ځان وغورځاوه او ځان وژنه یې وکړه. میرویس په دا لنډو ورځو کې تر دې وړاندې هم دوه ځله دا ډول هڅه کړې وه خو ورځ یې نه و راغلې. دا خبر د غزنی د امنیه قمندانۍ څخه رسنیو ته لیږل شوی او د میرویس ته ځان وژنې لامل یې هم د دله خوشي پرته ورته د کوژدې کول ښودل شوي. میرویس په داسې حال کې ځان وژنه کوي چې په غزنی کې لا هم د ډیری پیغلو او ځوانانو له خوشي پرته د هغې کوژدې او ودنه کیږي. نه یوازې دا چې میرویس د ناخوش کوژدې له امله د خپل ژوند لړۍ ته د پای ټکی کیښود، بلکې په غزنی کې وخت په وخت ځینې ځوانان د ناخوشي ودونو او کوژدو له امله یا خو ستونزمن ژوند تیروي یا یې ځان وژنه کړي او یا هم له کورونو تللي او له کلونو وروسته بیرته نه دي راغبرګ سوي. اجباري ودنه په افغانستان کې لا هم یو ستونزه ده. ډیری ځوانان او پیغلې په دې باور دي چې میندې او پلرونه دي د لوڼو او زامنو خوښه په نظر کې ونیسي چې راتلونکی یې ورسره ښه او ژوند یې له خوښیو ډک سي. فعال ځوان زکریا حسنزاده وایي په کوژده او واده کې خوښه په پام کې نیول تر هر څه اړین دي.
د واده کول باید اجباري نه سي. هم نجلۍ او هم هلک حق لري چې د خپل واده خپل انتخاب کړي او که څه هم بیا دغه کار اجباري سي دا یو ښه دود نه دی، یو ښه رسم رواج نشته په ټولنه کې، دا بیا خرابي رامنځته کوي. واده کول د طرفین رضایت به اصلي شرط دی چې باید دواړه د زړه له کومې نه غواړي خپل طرفین ته.
مریم په غزنی کې یو ټولنیز فعاله ده. دا هم وایي له خوشي پرته کوژده واده کول په ټولنه کې کورنۍ او ټولنیز ستونزې جوړوي. په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي او بیا دوی نسي کولی چې یو ښه ګډ ژوند تیر کړي.
متاسفانه یو له هغو دودونو څخه چې په افغانستان کې اوس هم شتون لري او بالخصوص په کلیوالي سیمو کې، هغه چې هلته د ځوانانو د پیغلو د له خوښې پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي، چې دغه څه ډېرې بدې پایلې لري چې متاسفانه کله هم ځوانان دغه څه سره مخ کیږي، ځان وژنه خوښوي او ځان ته زیان رسوي.
د رواني ناروغیو متخصصین هم په دې باور دي چې کله د انسان له خوشي پرته د هغه د ژوند برخلیک ټاکل کیږي، نو بیا د هغې لپاره د خواشینۍ، ژور خفګان او ځینو نورو ناروغیو سبب ګرځي چې وروسته بیا دغه کس په هر ډول ناوړه پیښو لاس پورې کوي او د ځان تر څنګ د ټولنې د وګړو لپاره هم سرخوږی جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو.
زه کاری مولوی ندا محمد د هلمند ولایت د مرجه د ولسوالی څخه زما دغه پیغام در مخابراتو رئیساته پوری ورسوي. زمش دا بادا پیغام دی چې زمش د هلمند ولایت د مرجه د ولسوالی په ساحه کې د کارسیدی په ساحه کې مخابراتي شبکې سمکار نه کی. یو افغان بیسم مخابراتي شبکه ستا هغه سمکار نه کی. زما د لوړپوړو امارت مشران صدا هیله ده چې زمش مخابراتي شرکتونو ته ډیره توجه وکړي.
خالد اتلی ما د لغمان څخه ازما نظر ده چې اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوي کی او چین دې ته وهڅوي چې په زیربنایي او د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو زمون د هیواد اقتصاد بیا وړ شي او لبل په لور دلته خلکو ته د کار زمينه هم مساعده شي.
شیخ زاهد ایم له هلمند نوزاد. نو نوزاد ولسوالۍ کې شپاړس ولس کاله سختې جګړې وسوې چې مرکزي ساحه یې ټوله خلک وتلي وه، باغونه یې وسو، سرایونه نړېدلي، دوکانونه نړېدلي. څه خلک چې بیا ورته راغلي دي هغه د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي چې اوبه نشته، بلکې ټوله ولسوالۍ د نوزاد ولسوالۍ د اوبو د کمښت سره مخ ده چې دښتې او غرني ولسوالۍ ده چې د وچکالۍ سخته ځپلې ده. نو زموږ د امارت اسلامي څخه او د نړیوالو مرستندویو ټولنو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته غټ بند لکه د فرحت بند دا وتړي چې خلکو ته کار برابر سي نه په کول ورسېږي چې اوس خلک بیکاره دي او نور په ولسوالۍ کې واړه واړه بندونه وتړل سي چې خلکو ته د چشاک او د زراعت آینده اوبو زمینه ورته برابره سي. نو دا زموږ ولسوالۍ اوس د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ ده. د باغات و زراعت یې د منځ